سلامونه ستړي مشي د مالتیګر څلور بجې دی ز فرشتہ سحاق د طاهر روشن په تخنیکی همکاري تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم په سر کې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې د وروستیو شدید بارانونو او سیلونو زیانمن شوي کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو سرپناه روغتیاي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا په ریلیف پاڼه کې نن پنځشنبه په یو بیان کې ویلي چې د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه د ورځو شدید بارانونو او ناڅاپي سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د څلوېښتو کسانو د مړینې او 251 کسانو د ټپی کېدو سبب شوی دی. پر دې سربیره دغه ورښتونو او سیلونو بنسټیزو تاسیسات ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. اوچا ویلي په داسې حال کې چې د زیانمنو ارزونه روانه ده، خو لومړني راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 233 کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربیره 503 کورونه هم زیانمن شوي دي او بشپړ ویجاړ شوي دي. اوچا ویلي چې په تورخم کې د نویو راستنیدونکو کډوالو د چارو مرکز ډیر زیانمن شوی او پکې دي اوبو، روغتیایی او د حفظ الصحې تاسیسات ویجاړ شوي او په نږدې عمري کمپ کې هم څلور سوه خیمې زیانمنې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د صادراتو ستونزه یا یو کورنۍ دایمي حل لارې ته اړتیا لري چې په هیواد کې باید دننه د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره زیاتې سړې خونې جوړ شي. د دې خونې د مدیریت هیئت غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته داسې مهال وکړي چې افغانستان کې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله هغه هیواد ته د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات درولې دي.
په سلام وکړه چې صادرات بند کړو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي. باید کوشش وشي چې په داخل کې سردخانه جوړ شي او ظرفیتونه ایجاد شي او همدارنګه داخلي افغان دولتي خلک او په هوټلونو کې د مصرف د میوې خارجي میوې نه استفاده ونی شي، داخلي میوې نه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د وړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم وي د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو پر وړاندې سخت اقدامات کوي، بلکې له دې مخکې هم په کراتو د مختلفو دلایلو له امله هغه هیواد ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مخه نیولې وه چې افغان بزګرو او سوداګرو ته یې ډیر زیانونه اړولي دي. د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ څخه به نن هغه مهال د جمهوریت پالو په کانګرا کې توت هرکلای وشي چې دای د امریکا د ولسمشرۍ لپاره روانو ټاکنو کې د دې ګوند لخوا رسمي نوماندۍ ومني او ملت ته چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د څو ورځې مخکې بریت سیوري غوړولی وو وینا وکړي. تمه کیږي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ څخه به نن په میلواکي کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کانګرې په وروستۍ ورځ د یو اتل په توګه هرکلای وشي. په پنسلوانیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د یو وسلوال لخوا د شنبه د ورځې په بریت کې یو کس ووژل شو، ترامپ په خی غوږ ټپی شو. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې یو شمیر جمهوري غوښتونکو هڅه کړې چې پر ترامپ د بریت ملامتي پر هغو ډیموکرات واچوي چې د ترامپ ضد ویناوي کوي، خو په خپل میلیاردر ترامپ ویلي چې د تهاجمي وینا نسخه یې بدله کړي او په نوې نسخه کې هیله مند دی چې هیواد یو موټی کړي. ټاکل شوی چې په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات د نومبر میاشتې په 15 ترسره شي. د ترامپ پر وړاندې په ډیموکراتانو کې د ګوند لخوا وسنۍ ولسمشر جو بایدن سیالي کوي. په روسیا کې د زندانی امریکایي خبریال ایوان ګریشکوویچ د محکمې بهیر بیا پیل شوی دی. د امریکایي وال سټریټ جورنال ورسپانې دغه خبریال چې د 2023 کال د مارچ په 15 د روسیې په یکتارینبورګ ښار کې نیول شوی په جاسوسي تورن کړی، هغه تور چې وال سټریټ جورنال او د امریکا حکومت رد کړی او هغه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د یکتارینبورګ سیمه ییز محکمې پرون چهارشنبه د هغه د محکمې د بیا پیلېدو خبر ورکړی. کا 22 کلن ګریشکوویچ چې مور او پلار یې د پخوانی شوروي اتحاد په مهال امریکا ته کډوال شوی او دی هلته زیږېدلی، مجرم وپیژندل شي د 20 کالو بند له سزا سره مخامخ کېدای شي. پر نوموړي سربیره د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله او د روسیې او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکي اولسو ګورماشوا بل امریکایي خبریاله ده چې په وس وخت کې په روسیا کې زندانی ده. دا خبرونه چې ډیره برخه یې د نور باسته یا شکست سکوت خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو وستاستا د سیمي او افغانستان راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبان د افغانستان له خلکو سره لکیدونکو مرستو د ګټې د ترلاسه کېدو هڅه کوي. د دې ادارې پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې له افغانانو سره د امریکا مرستې د سخت دریزو ته رسیدلې دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک پر نړیوالو مرستو پایي، د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي داسې ویره شته چې له افغانانو سره د متحده ایالاتونو مرستې د سخت دریزو ته رسیدلې وي. رویټرز خبری اژانس بیگانه وخته د سیګار د نوي راپور په حواله ویلي چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تکتیکونه کارولي دي. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څنګه تر اوسه نه دي توانیدلي چې افغانستان ته د ورکړل شویو 239 میلیونه ډالر مرستې په تړاو له اصولو سره سم ارزونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې که څه هم امریکا د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو په ورته وخت کې د څار ورزونې د داسې معیارونو پر پلي کولو ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره تړلو کسانو او بنسټونو ته د دغه پیسو د ورتګ د امکان مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له طبي آفتونو یو شمیر زیانمن شوي کورنۍ همیدا کوي چې د دوی په نوم مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي. دوی د ملامتۍ پړه تر ډیره د بشري مرستو د ویش پر بنسټونو او ځایي چارواکو راچوي. د بغلان اوسیدونکي پتنګ احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعض موسسات راځي سروې نه کوي، هغه کسان چې په فساد کې اغوشته دي د بغلان مشران په نامه لیست ورته جوړوي، د هغه کسانو لیستونه ورته جوړوي چې 15 نفر یا 10 نفر پکې ځپلي، نور ټول د خپلې شاولخوا خپلو خپلوانو اقاربو هغه کسان چې دوی ته کار کوي په نفع کې او تاته ولاړ دي، هغه کسانو نومونه ورکوي او کومک دوی ته ورکوي. متاسفانه چې حق هغه ته نه سپارل کېږي.
د طالبانو حکومت د سیګار د روسي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د لاسوهنې دعوې رد کړې دي. طالبانو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې د تیر رپورټ له خبرېدو وروسته ویلي چې حکومت یې په افغانستان کې له نړیوالو بنسټونو سره د مرستو د ویشلو په برخه کې هم کار دی. د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار له هر دریو میاشتو وروسته د کیدونکو مرستو په اړه خپلې ارزونې د رپورټ په بڼه خبروي. وقته د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانانو سره د بشري مرستو ستر تمویلونکي هیواد بلل کیږي چې د سیګار د معلوماتو له مخې د موده کې امریکا یوازې د بشري مرستو په اډانه کې نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ننګرهار چې د وګړو د مرګ ژوبلې او اوښتو تاوانونو له کبله په سر کې دی، ځینې اوسیدونکي ګیله کوي چې د دوی په نوم مرستې هغوی چې مستحق نه دي اخلي. عبدالمتین جمالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک پاتې دي په خیمو کې ورو کې ژوند کوي، نو چې هغه راشي سروې راشي بیا هم دوی ته هغه نه کوي، توجه نه کوي. ولې چې دوی هلته سروې چې راشي پوښتنه کوي چې د کلي مشر څوک ده، کلي مشر ته وښایي، کلي مشر لاړ شي خپل خاله زوی ماما زوی کاکا زوی خویش اقارب
نوغه پکې نيسي. اروپای ټولنې هم ویلي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نګدي څاري او د زیانمن شویو لاسنیوي به وکړي، خو زیانمن شوی بیا ډاډه نه دي چې مرستې دې اړمنو ته ورسیږي. د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان لویه برخه خلک نړیوالو مرستو ته جدي اړتیا لري او دغه مرستې د دوی پر ژوند اغیز کوي. خو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په تازه راپور کې بیا اندېښنه ښودل شوې چې له نړیوالو مرستو طالبان هڅه کوي چې ګټه واخلي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اسرائیلی ځواکونو د غزې په مرکزی برخه کې نوی بریدونه کړي او ټانګونه یې هم د رفی شمالي برخه ته استولې دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي د اسرائیل په نوی بریدونو کې د لکتر لګ نه فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. نور حال په دې راپور کې
اسرائیلی ځواکونو پرون چهارشنبه د غزې ترانګې د مرکزی برخې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل چې د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په خبره په نتیجه کې لږ تر لږه نهه فلسطینیان وژل شوي دي. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونو د غزې په جنوب رفح کې محدود وړاندې تګ کړی دی. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 180 فلسطینیان وژل شوي او 198 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې دا وزارت د تلفاتو په اړه د شمیرو په اعلانولو کې د وسلوالو او ولسي خلکو ترمنځ توپیر نه کوي. په رفح کې روغتیایي چارواکو د اسرائیل په یو هوایي برید کې د 2 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی او همدارنګې ویلي چې اسرائیلي ټانکونو د ښار په شمالي برخه کې عملیات ترسره کړي او بیرته خپلو اصلي ځایونو ته ستانه شوي دي. د رویترز په وینا دا هغه تاکتیک دی چې اسرائیلي ځواکونه ورڅخه مخکې لدی چې په یوه سیمه کې دننه عملیات پیل کړي کار اخلي. د اسرائیل په وزول ځواکونو یې د رفح ښار اړوند سیمو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دقیقو عملیاتو ته دوام ورکړی او زیاته کړی دی چې دوی یوه تروریستي څانګه او پر اسرائیلي ځواکونو د برید یو ځای له منځه وړی دي. د اسرائیل پوځ همدارنګه ویلي چې په غزې تړانګه کې په وروستیو هوایي بریدونو کې 25 هدفونه ویشتي دي. د راپور له مخې په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې له پیل نه 9 میاشتې تیریږي، د سخت دریځ حماس ډلې په مشرۍ وسلوال تر اوسه وړتیاوې لري چې پر اسرائیلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او د هوان مرمیو په ذریعه بریدونه وکړي او کله هم د اسرائیل لور ته توغندي ولي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانټ ویلي چې پوځ د پام وړ لاسته راوړنې لري او فشارونو نتیجه ورکړې. هغه له خپل سیال د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په غزه کې د ترسره شو عملیاتو په نتیجه کې هغه شرایط رامنځته شوي چې د یرغملو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته اړین دي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د له منځه وړلو ژمنه وکړه چې دې ډلې د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان ووژل او له 2500 زیات یرغمل کړل. د اسرائیل پوځ د تیر سیشن می پورز ویل چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حماس د پوځي څانګې د مشرتابه نیمایي غړي وژلي او همدې د ډلې شاوخوا 4000 وسلوال یا وژلي یا نیولې دي. د اسرائیل د پوځ د اټکل له مخې دا د حماس د ځواک نیمایي برخه ده. په عین حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې لږ تر لږه 8000 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل همدارنګه په غزه کې د خپل وژل شو سرتیرو شمیر 326 خودلای دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
دوستانو د دې ونی په نور بس دی خبرونه کې موزه اجمل اندهر کلی کوم. په تیره ونی کې په تیرو څورزو کې د افغانستان څو ولایتونه شاوخوا 22 سوالی د سختو سیلابونو ورسره د ملو توفانونو او ورختونو شاهد وي. تر ټولو ډیری ویجاړې چې سیلابونو او توفانونو اړولې دي هغه د ننګرهار په مرکزی سیمو سرخرود، بیسود او همدارنګه د لغمان ولایت په ځینو سیمو او په نورو ولایتونو کې هم دي. خو په دغه سیمو کې چې ما یاد کړې همې ویجاړې زیاتې دي او همې خلکو ته د سر درانه زیانونه اړولې دي. ل تیر پسرلی رایسی البته تیر ټول کال طبي پیښو او حادثاتو سره په افغانستان کې مل وو، خو ل پسرلی یا د ورید میاشتې د پایل رایسی چې دغه د پسرلی ورختونه پایل شوې دي، پر ل پسې د افغانستان بیلا بیلی سیمه د ناڅاپي ورختونو، سیلابونو، د سندونو د اوبو د زیاتیدو او داسې پیښو شاهدان دي چې په طبي لحاظ باندې په لږ تر لږه تیرو 2-3 لسیزو کې په دغه سیمو کې ساره نو لیدل شوی او خلک ورته چمتو نه دي. په بغلان کې سیلابونه راغلل، همدارنګ د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې راغلل چې مرګ ژوبلې درلوده او ترخی مخکی زلزلہ وا چی اخیم خلکو ته ډیر زیان راولیو. تبین اورونه هر چیرې راسی، خو په ټولنو کې حکومتونه، مرستندوی ادارې او خلک د تبین اورینونو په اړه باندې یا په وړاندې چمتواله لري. په افغانستان کې نه حکومتونه هغه په خاو کې وسو او نه عام خلک دغه اقلیمی بدلون ته چمتو ښکاری. همدارنګه د نورو پیښو په وړاندې چې هغه پیښې چې دوی ورسره بلد دي، په افغانستان کې هغه اقدامات پیشګیرانه یا د مخنیوي اقدامات یا لږ تر لږه د تلفاتو د کمولو هڅه ناشونې ده. ګڼ خلک چې ما ورسره خبرې وکړې په دې باور دي چې طبي پیخې دي مخې نه نیول کیږي. خای په دې کې شکونه وسی چې د طبي پیخو مخ نه نیول کیږي، خو دې کې هیڅ شک نشته دی چې که زلزله کیږي خامه کور نسبتا پاخه کورته زر نړی. په دې کې هیڅ شک نشته دی که دیوالونه خټین وي او ورختونه زیات شي یا سیلابونه راشي، د هغه کور په مقایسه باندې چې دیوالونه پاخه وي هغه زر نړی. نو دا هغه انساني تدابیر دي چې انسانان باید ورسره چمتو سي. تر ټولو په اصطلاح ټکان ورکوونکي شمیرې دا دي چې هغه سیلابونه که په بغلان کې راغلل، هغه که د افغانستان په نورو ولایتونو ولسوالیو کې راغلل، او هغه طوفان چې اوس په ننګرهار کې او همدارنګه په لغمان کې په پروان، کاپیسا او دې سیمو کې خلک ځپلي، د دوی ډېر قربانیان هم ښځې او ماشومان دي. همدا پرون ما په یو خبرونه کې د داسې یو چا سره خبرې وکړې چې د کورنۍ وغړي وژل شوي وو او په یو کوټه کې. په دې کې یو نارینه وو، څلور ښځې وي او یو کوچنی وو. همداسې نورې پیښې هم که وګوري عموما ښځې او ماشومان ډیر اسیب پذیره دي. ولې ښځې او ماشومان په افغانستان کې د طبیعي پیښو ډیر زیان ګالي دي؟ علتونه یې څه دي؟ سببونه یې څه دي؟ څنګه ورسره مرسته کیدلی شي او څنګه په مجموع کې د سیلابونو او طبیعي آفاتو او داسې ناڅاپي پیښو مرګ ژوبله راکمېدلی شي؟ په دې اړه باندې نن په نوربست خبرونه کې بحث کوو. راسره میلمنه ده د ښځو د حقونو همدارنګه د بشري حقونو فعاله اوګۍ امیل، دا شاعره ده، لیکواله ده، او همدارنګه د لوګر د والي پخوانۍ مرستیاله رابعه ستانکزی به هم راسره ورستای یو ځای شي. اوګۍ ستړي مشې خبرونې ته اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې د موږ بلنه مو منله. تاسو تر اوسه پورې د ننګرهار او لغمان د دغه سیلابونو او طوفانونو په اړه باندې څومره معلومات لرئ؟ اول هم راسره خپل معلومات د دغه وروستۍ پیښې په اړه باندې شریک کړئ. د تاسو معلومات څه دي؟ د دې سیلابونو هغه زیانونه څومره دي؟ هلته له چا سره هم خبرې شوي دي؟ په کوم وضعیت کې دی دا سیمه اوس؟
مننه کوم تاسو ته سلامونه او درنښت درنې خور ته چې وروسته به راشي اورېدونکو ته، او راشو دې خبرې ته، دې غمیزې ته چې یو ناڅاپي بې له دې چې خلک پرې پوه شي په یو ساعت کې دومره زیانونه یې واړول، دومره تلفات په دې کې خلکو وروسته وروسته چې کیسې کوي بیخي زیات شول، او دومره جدي کورونه کروندې ویران شوي چې واقعا ډېر زیات دردونکي وو، ډېر خواشینونکي وو، ډېر خلک پرې خفه شو. نه یوازې دا خلک زیانمن شول چې اسې هم د دې اقتصاد په دې وختونو کې ډېر زیات خراب شوی وو، خو دا طبیعي آفت خو دوی ته د ژوند نه هر څه له منځه یووړ، یعنی تباه او برباد شد. په داسې کورنۍ کې تاسو ویل چې اووه کسه حتی چا کیسه وکړه چې یوولس کسه په یو کور کې، څومره ماشومان د دیوالونو لاندې، هغه چې خپل د مدرسې نه مکتبونو نه کور ته روان وو هغوی په لاره کې د ونو لاندې شول، د نورو څیزونو چې یعنی بالکل هر څه د مخه یو سر نه واړول شو په دوی باندې، او دوی له منځه اوس هم ورک دي، اوس هم د دوی عزیزان بیخي ورک دي. دغه سیلاو چې عموما په اوړي او دوبي کې چې هغه بارانونه کېږي او په افغانستان کې د سیلاونو په سبب ګرځي، چون افغانستان یو غرنیز هېواد دی او 3.5% غرونه دي په کې، او دا غرونه د اوبو سرچینې یو وی چې یو څه مسیر هغه کېږي، وایي لاره وهي او بلاخره افزایګان ته ځي. متاسفانه چې موږ هغه تدابیر نه لرو، هغه بنسټیز اساسي کارونه مې د کړي چې دغه اوبو د اوبو منابع نه استفاده وکړو، دا مهار کړو دنه، او کله چې باران کېږي نو د یو د سر د یو مخ نه هغه زیانونه خلکو ته چې مخکې هم د خلکو ته نه دي ویل شوي په اطراف کې چې دا د سیلاو مخې ته دوی باید کورونه دوی چار ځای ویني، فکر کوي چې هېڅکله به هم باران او سیلاو را نه شي. کورونه یا ته د دې سیندونو په غاړه غاړه کې که تاسو لیدلي په اطرافو کې، نو دغه باران دغه دغه شدید باران چې یو ساعت ورېده کونړ کې ډېر زیانونه خلکو ته واړول. مرکزی برخې د ننګرهار او سرخرود او لغمان او پنجشیر او کاپیسا کې ډېر زیات زیانونه واوښتل. خلک تباه و برباد شو. متاسفانه حکومتونه وکولی شي د دوی لاسنیوی وکړي. نه هغه کومکونه چې باید د ملل متحد هغه بنسټونه چې اوس دلته و په دې هکله کار یې کوو دغه طبیعي آفات په وړاندې هغوی هم داسې کار یې ونه کړه چې د پام وړ وي او د هغوی لاسنیوی وکول شي. ټول شکایت لري هغوی در په در زخمیان دي مړه یعنی د هغوی هغه جسدونه هغه کسان چې له منځه تللي تر اوسه پورې پیدا شوي نه دي.
مننه کوم اوګي امیل را سره وو سي. ما هم دغه پختنه ورسته بل تاسو نم ز غاسلی پختنه تراشم چې د موږ د بحث موضوع ده. او هغه دا چې په دغه پیخو کې همیشه د خزو او ماشومانو شمیر زیاتی حتمن دا سببونه لري لتونه لري د امیل اوریدونکو هم پختلی دي. او څنګه کېدلی شي چې لاسې پزیرا قشر سره د داسې پیخو پرمحل باندې د کورنۍ په سطحه د کلی په سطحه د ژغورونکو کمیټي چې یار څوک چې یعنی دا کم سیاسي بحث نه دی خو هر سړی چې مسول دی هر سړی چې هلته شته څنګه کېدلی شي چې هغه سب پذیرترین وپیژنې او مرسته ورسره وکړي. ما له څو اورېدونکو نه هم پوښتنه کړې ده. د هغوی پیغامونه هم راغلي دي. اغلې عامل تاسو راسره دا واورئ او وروسته به بیا موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو چې ولې اسی پزیره قشرونه پکې زیات دي. دویمه خبر به دا باندې بحث وکړو چې موږ په کلیوالي سطحه په وطني سطحه په ولسی سطحه په حکومتي سطحه څومره له دغه سي ناورینونو په وړاندې چمتو یو او څنګه کېدلی شي چې په راتلونکي کې مرګ ژوبله کم شي. لومړنۍ یو ابتدایي مرستې خلکو ته ورسیږي مثلا طبي کومکونه هغه کومکای اولیا یا لومړنۍ طبي مرستې دا ډېرو خلکو ته نه دي رسېږي. دلی په دې به بحث کوو. څو پیغامونه چې اوریدونکو په همدې موضوع راستولي چې ولې د ښځو او ماشومانو شمیر تل د طبیعي پیښو په قربانیانو کې زیات وي او څنګه ورسره مرسته کیدای شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکمت لایم د چمن څخه. نو زما نظر دا دی چې اکثره وخت د ښځې او ماشومان چې په طبیعي پیښ کې زیات زیانمن کیږي او وژل کیږي نو هغه اکثره وخت همدغه مشکل دا دی چې په کورونا کې نو نارینه کم چیرې یې هغه وتلي پر بارې او دوی په کورونا کې کلابندي. نو د کلابندي وجه هم داسې چې د دوی مرګ ژوبله زیاته سي. هیله مې دا ده چې باید چې د مندوسه د غره د بېخوسه یا داسې د کورونا چې کچای ډېر زیات غوسه په دا اوسني موسم کې خلک ځان لرې وساتي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. د طبیعي پیښو پر مهال د زنانو یا ښځو قرباني او د ماشومان قرباني په څه سبب زیاته وي؟ ول زیاته وي د دې علت خو یو معلوم علت دغه دی چې د دوی هغه طانایي د بدن چې د هغه په داسې اندازه کې نه ده چې دوی د طبیعي پیښو پر وخت باندې خپل ځانونه سره منظم کړي او خپل د ځان خوندیتوب وکولی شي. او بل نارینه چې اکثرا په بهر وي د کورونو څخه د باندې وي ځینې خو بیخي په لیر لیر منطقو کې وي نو پر دغسې وخت باندې عموما ښځې په کورونو کې وي او په داسې ځایو کې وي چې هلته خپل ځان نسي خوندي کولی. نو په دغه سبب سره دوی ډېر قربانیان کېږي او د دوی قرباني فیصدي زیاته. د دوی د ښه خوندیتوب لپاره باید د دوی سره چې کوم کسان وي هغه باید دوی ډېر جدي پاملرنه ورته وکړي او خپل ځان تنها د پر دغسې مهال باندې خوندي نه کوي بلکې دوی ټول باید په یو رقم سره خوندي کړي او د تاواني ځایونو څخه لرې وساتي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو د هیله د شبېستج د موضوع مطابق زه توریالی د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه دا نظر لرم چې کله د هوا پیژندنې اداره کوم خبر خپور کړي د هوا د تغیرات یا د طبیعي پیښو په وړاندې نو باید هغه نظر چې دی صرف نظر ونیول شي او ښځې او ماشومان چې کله زیات وخت زیانمن کیږي نو علت یې دا دی چې زیات وخت دوی په کورونو کې تر چتونو لاندې یو داسې شتون لري نو دا واجب کېدلای شي. او کله چې موږ غواړو چې د دې څخه مخنیوي وکړو د ځانونو له کمېدو څخه، نو باید هغه ماشومان او ښځې چې په هغه منطقه کې وي، کوم چې پر سیلابونو پر راځي یا توپان پر راځي، باید هغه منطقې څخه وویستل شي.
ا دې څو اوریدونکو پیغامونه و چې وا موریدل پام دې اړه باندې غږیدل. د لوګر دی ولایت پوخانی مرسیاله را بیا ستانک زیم را سره په خبرونه کې یو ځای شوې دي. تم هر کله وایم مخکې لدینه چې دې تراشم اغلی امیل لتا سونه بو پختم هم دغه پختنه چې په طبي پیخو کې، یعنی د کې هیڅ شک نشته چې موږ د شمیري ګورو پر لپسې خزي او ماشومان او تعداد پکې څو چنده نسبتا لویانو نارینه او ته لوړی الاتونې څه دي تاسو فکر باندې؟
زه فکر کوم چې د کلیوالو سیمو کې په دې اطراف کې خصوصا زیاتره بیا په دې پښتنو سیمو کې دلته خو بیا د ښځو لپاره خو ډېر محدودیتونه دي. دغه غلط دودونه او رواجونه ډېر حاکم دي چې دوی باید مخونه سره کم پټ کړي، حیا او شرم او دا دی او هغه دی. او دوی نشي کولی چې په هغه وخت کې دوی ته څوک احوال ورکړي، د دوی غمه وخوري، یا څوک خپل غمه خوري چې دوی ته او ماشومان ته یو چیغه وکړي، دوی منډې ووهي. دوی لپاره دغه دغه شیان اته شرم دي. په دغسې حالت کې هم زه فکر کوم دا به هم یو علت کېدای شي. بل دا چې دلته دغسې یو مراکز نشته چې اقلیمي هغه په مقابل کې دغه پیښ په مقابل کې هغوی آگاهي ترلاسه کړي. خو دې اوس دا لري خبره ده مرکز کې نه دی، بیا په اطراف کې خو بیخي چې دوی مخکې د مخکې چې کوم اطلاع ترلاسه کوي هغه باید جوماتونو ته باید دوی باندې همداسې په لوړ آواز باندې باید چیز وشي، اطلاع ورکړ شي، دوی باید امن د خوندي ځایونو ته انتقال شي. خو دغه کار کې ډېر خلک پاتې راغلي دي او نه کوي دا کار. او هماغه ده چې طرفات هم د ماشومانو چې هغوی زیاتره په کور کې دا د میندو سره وي یا د کور سره نږدې وي، او ښځې خو پېغلې او مشرانې ښځې کړي په اطراف کې زیاتره په دې انګړونو کې همداسې بندي د دوی وتل خو بالکل عاید دي. نو په داسې حالاتو کې چې نه څوک لاس نیوی کوي، نارینه خو زیاتره زلمیانې که مشران دي دوی سرګردانې دي، د خپل نفقې د پیدا کولو نه د کور بیرون دي یا په خپل کار کرونده کې دي. نو یعنی دا ډېر سخته ده او دا یو تریخه واقعیت ده چې دا ښځې او ماشومان همیشه په دغسې حالاتو کې زیاتر تلفات ورکوي، زیاتر زیانمنه کېږي. او په دغه حالاتو کې چې ما اورېدلی دي همداسې ورځ وروسته چې دا حادثه وشوه او متاسفانه چې اوس پیشبیني شوې ډېرې ولایتو کې یو څو ورځې بعد بیا هم همداسې یو طوفان راځي، همداسې یو شدید باران کېږي چې سیلابونه به ولري. نو زه وایم چې اوس چې مخکې ویل شوي دي، ولې دغه د هغه ځایونو کې چې په اطرافو کې په هغه ولایتونو کې چې پیشبیني شوي، باید مشران هغه کسان چې مخور دي هغه جوماتونو کې ملایان دي، باید د خلکو ته دا توصیه خو اوس ورکړي که د پخوا راهیسې داسې شوي دی، اوس خو د دې په مقابل کې باید دوی تدابیر ونیسي، دوی څنګه وکولی شي هغوی ته په کتو سره دوی څه رقم باید دوی سره برخورد وکړي چې دوی ډېر زیات له منځه لاړ نه شي. او په دې څو ولایتونو کې هغه ماشومان هغه ښځینه خلک چې په کورونو کې دي دوی بیخي زیات له منځه تللي دي. نو چې دغه بیا تکرار نه شي او اوس مخکې هم پیشبیني شوې ده، دوی باید مخکې د مخکې باید ځان لپاره تدابیر ونیسي چې دوی بیا دغسې زیانمن شي، بیا تلف نه شي، بیا دغسې خطر سره چې بیخي زیات تعداد بیا دا ماشومان او دا ښځې له منځه ځي چې بیا دا داسې بل ځای کې بیا ونیشي. اوس خو دا وشو، دا خو دې سره خو مونږ هېڅ علاج نه لرو، هېڅ چاره نه لرو. اوس دا خو مونږ دپاره لوی درس شو، خو متاسفانه نه حکومتونه او نه دغه محلي خلک دوی دغسې دي چې د راتلونکي دپاره هیله من یم چې همدا اوس نه دوی زمونږ غږونه که اوري او اوس چې پیشبیني شوي ده دوی باید خپل ځان ته خپل د خلکو د ژغورنې دپاره د ماشومانو د ښځو دپاره باید تدابیر ونیسي.
مننه کو رب شو اغل سانګزی تاسو مخبرونه تستړي مشي بحث پدی باندې دی چې لکه اغل عمل شو ول د خزو تلفات د ماشومان تلفات په طبي پیخو کې زیات دي چې لتون دي آیا د دوی په غ جسمانی لحاظ باندې اسی پذیر دي کلتوري ستونزې او دودیز ستونزې لکه غلی عمل چې ورته اشاره وکړه چې د ما خپل یادېږي د موږ په کلو کې کبه زلزله وکبار شو خزو تر ډیره پورې ما غنګړونو کې به وي او په مشکله باندې داسې پیښېدله چې نارینه ورته یوه لاره پیدا کړي او یو سیب زیاته یا یو خوندي زیاته په طوفان او دغسې حادثاتو کې. نو د تاسو فکر باندې ولې دا مرګ ژوبله د خزو او ماشومانو زیاته یي په طبیعي پیښو کې؟
مننه سلامونه تاسو واغلی امین ته دی او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډېرې مهمې ټکې ته مو اشاره وکړله او د اغلی امین د خبرو په تایید سره باید ووایم چې موږ په افغانستان کې په مرکز کې او په لویو ښارونو کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. له د کلیو بانډو لرې سیمو کې خو لا ډېرې ستونزې شته دي. بالکل ول د خزه او ماشومانو تلفات ځکه ډېر لوړ دي چې خزه معمولا په کورونو کې ماشومانو سره کورونه معیاري نه جوړ شوي او کله چې دغه یو پیښه کیږي اول خو هغه مخکې له مخکې په کلیو کې ټول خلکو ته معلومات په وخت نه ورکول کیږي چې دغه یو پیښه ده داسې یو طوفان یا داسې یو سیلاب را روان ده. نو د دې لپاره ښځې ټول په کورونو کې پاتې کیږي او کله چې ورېځ راځي او کله باد باران شروع کیږي یا پیلېږي دلته ښځې او ماشومان ټول کوټو ته ننوځي او ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د باندې ووځي. ځکه دغه دودونه او رواجونه دي چې یعنی ښځه باید ونه وځي، ښځه باید په کوټه کې وي. یعنی د کور په دننه کې هر پیښه یا ستونزه ښځو ته بیخي باید دوی داخل پاتې شي. دوی ته دغه اجازه نشته چې دوی په خپل سر خپل ماشومان راواخلي او له کور څخه دې ووځي، ځکه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ وي. بله خبره دا ده چې د ښځو لپاره د موږ او د تاسو د نارینه و لامبل نه وځه. نو د ښځو لپاره په دغه یو حالت کې څه رقم هغوی نه پوهېږي، څه رقم ته ځان ته نجات ورکړي، چېرته پناه یوسي او ځایونو ته باید دوی لاړ شي چې هغه پاخه کورونه وي، هغه معیاري جوړ شوي لکه ځینې جوماتونه، مکتبونه. داسې ځایونو ته باید ښځې او ماشومان او دغه عام وګړو ته ځایونه برابر شي د اوسېدو د موقت وخت لپاره چې هغه د اعتبار وړ وي، د رنګېدو امکانات یې زر نه وي. نو ځکه نو که دغه لار ستونزې په نظر کې ونیسو نو بیا هلته تلفات کمیږي او که همدغه بیا هم په همدغو رواجونو مخته ځو او ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي، ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي د بیرون د وتلو، نو همدغه سبب ده چې د ښځو د ماشومانو تلفات لوړ دي.
ډېره زیاته مننه اغلې سانګزی. اغلې امیل، په حکومتي کچه باندې خو موږ پویوږو چې ډېر څه چې ډېر کم چمتواله نشته، خو تاسو په افغانستان کې ژوند کړی دی او پویږئ به چې د تیر پسرلي راهیسې چې کوم وروختونه بارانونه او طوفانونه دي، دا سمه ده چې پخوانیو کلونو کې هم به سیلابونه او طوفانونه راتلل په دې منطقو کې، خو دا کمساری دی او د ډیرو خلکو لپاره ناڅاپي دي. پرله پسې وچکالی وي، خلکو مثلا په یوه ورو کې کور جوړ کړی و، فکر کوي یو لس شل کاله یې تیر کړي دي، سیلاب نه دی راغلی، خو نور خلک اول دی ته څومره آماده دي چې ومني چې هوا بدله شوې ده، د پیشبینۍ برخلاف اواګانې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله راغلي دي، دغسې په اصطلاح سخت هواګانې چې مخکې ساری کم و دا اوس راتللی شي، طوفان راتللی شي، ګلۍ راتللی شي. مثلا په ننګرهار کې سیلونو دومره خلک نه دي زیانمن کړي لکه تند باد چې د خلکو د کورونو چتونه نړولي دي. د ګلۍ سره مل په ځینو سیمو کې سیل راشي په کورونو باندې، او دا ټول هغه څه دي چې د پیشبینیو برخلاف، د ماضي او سابقه کلونو برخلاف اواګانې راځي.
مونږ په ولسی کچه څومره چمتو یو؟ مثلا یو کس یا خپل کور شاوخوا کوم ورځ ګرځېدلی دی چې وګوري دلته د ما کور او راو لري نه لري، لږ تر لږه د ما د کور نه دغه لویه ویاله که اوبه پکې راډېرې شي چپه ده نه ده، سنکاري مې لاندې د دیوال بیخ کې کړې نه ده، څومره په ولسی او فامیلي توګه دغسې حالاتو ته دا خلک چمتو ښکاري او څه په کار دي دوی ته؟
څنګه چې حکومتونه خو اوس ډېر تمتې نه ونه کړي، ځکه په دې حالت کې خو دوی به توقو نه لري. مخکې هم هغه مراکز هغه دفترونه چې د طبي پېښو په مقابل کې دوی مبارزه کوو هلته هم ډېر زیات فساد موجود و. په دغسې بد حالت کې زیاتره کسان اوس دوی استفاده کوه، مثال کسان ته رسیدګي به نه کوه، ټول به تجارت کوو چې ډېر غلط کار و او هېڅوک به نه و چې دې څه مخنیوی وکړي. دغسې وخت کې دوی ماده و چې څنګه خپل ځان لپاره ګټه پورته کړي. متاسفانه چې اوس د دې خلکو نه بېخي هغه ملي احساس لري، داسې یو رقم حالت راغلی دی. په دې بد حالت کې د هر چا زړه ټوټه ټوټه شي او غواړي چې یو انسان ته په داسې بد حالت کې کومک وکړي، مګر هغه آمادګي لري چې په دغسې وخت کې سره کوم ځان لپاره ګټه پورته کړي. نو خدای دې دوی ته انصاف ورکړي او بل د ولسونو کار دی او د دوی ته اوس یو شدید ضرورت دی، ځکه په جهان کې دغه بدلون چې په اقلیم کې راغلی دی دا ډېر خطرناک دی او دا ډېر سخت ده. خبره دلته ده چې دوی ته باید پوهاوی ورکړ شي د راډیوګانو د لارې نه، په مختلفو برخو کې خپل مراکز باید حکومتونه هم باید یو څه ټکان وخوري، یو حرکت وکړي، ځکه چې دا خو دوی مسؤول دي. دوی باید د ولسونو د ژغورنې دپاره دوی مکلفیت لري چې باید دا کار وکړي او دا ولسونه هم باید راټول شي او فکر وکړي ځان ته. دوی په خپله باید دغسې لارې چارې باید ځان دپاره وګوري او هغه کورونه چې غیر معیاري دي هغه دپاره یو څه وګوري چې څنګه وکولی شي په هغه سخت حالت کې چې دغه حالت لا پسې هم تکرارېږي. او دا نه یوازې ډېرې ځمکې چې دا او کرنیز هېواد کې دومره ځمکې اوس ګوره په یوه لسیزه کې مونږ 3 میلیارده هکتاره ځمکه کرنیزه ځمکه درلوده چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی او اوس پاتې دی 1.8 میلیارده هکتاره ځمکه د کرنې لپاره. او دا دغه مصیبتونه دغه طبیعي آفات چې اوس لا پسې ادامه لري، د فکر کوم چې دغه نور هم دغه ځمکې که دوی له لاسه ورکوي د دوی ژوند به د دې آینده دپاره به څومره زیانمن شي.
په اقتصادي لحاظ باندې واقعا چې دا خو دا د سر زیانونه هم دي پراخه او بیا په اقتصادي لحاظ باندې هم دا د کورونه چې نړیږي مځکې نړیږي څاروي له منځه ځي، دا د کلونو کلونو لپاره د دې اغېزې نه لري کېږي. راځي چې یو بل بحث ته راشو. هغه واقعا په وخت معلوماتو رسول دي په نور نړۍ کې په دې بازار له غلستانک زین او پختم د له هواد نه بهر اوسېږي. وس په نور نړۍ کې د هوا حالات وړاندوینه که څام په افغانستان کې مشته دي، هغه یو اداره شته دي او هغه تر یو حده پوري که څام په ډیر جزئیاتو نه خو تر یو حده پوري یو وړاندوینه کوي چې د ټکنالوژۍ پر مټ تر دې دقیقه وړاندوینه هم کیدلی شي او همدارنګه معلومات ورکوي، خو دغه معلومات تر خلکو پورې نه رسیږي. دا په نور نړۍ کې حکومتونه، خاروالۍ، ولایتونه، ولسوالان مجبور دي چې دوی دغه وړاندوینې د ولس په مقایسه ډېرې وڅاري، دوی ته خبرداری ورکړل شي. د یو ولسوال ته، د یو خاروال ته چې مثلا سبا دغسې یو وضعیت وړاندوینه شوي، اټکل شوی دی چې د تا په سیمه کې طوفان راځي، باد راځي، شمال راځي، په داسې شرایطو کې که هغه ډېر جدي مثلا حکومتونه مداخله کوي، حتی سرتیری زی، عسکر زی، په زور خلک تخلیه کوي لسیمو، او که د تخلیه اړتیا نه ویني دغه عاجل او بیړنی سرویسونه یا خدمات په سیمه کې فعال وي، هغه مثلا کوشش کوي چې تلیفونونه فعال کی، که غیر فعالی کوشش کوي چې امبولانسونه سیمې ته نږدې ورسوي، کوشش کوي چې نږدې روغتون ته خبرداری ورکړي چې چمتو اوسي، د ژغورنې ډلې، اسکار، پولیس، امنیه قمندانې، نورې ادارې په احزاراتو کې راولي چې که چیرته په چا دیوال رالویږي، که د خطر رپورټ راځي چې دوی په عاجله توګه ورورسیږي. اغلی ستانکزی، د تاسو فکر باندې په دغه پیښو کې چې په افغانستان کې مثلا مرګ ژوبله زیاته وي، فکر کوئ چې په وخت د ژغورنې عملیات نه ترسره کیږي؟ ځکه که ژغورنه په وخت ترسره شي او سړی تر دیوال لاندې دی، زخمي دی، که شفاخانې ته ورسول شي په یو ساعت دو ساعتو کې شقایې ورغېږي، خو که یوه شپه پې تېره شي، یوه ورځ پې تېره شي، شپږ ساعته پې تېر شي، کېدای شي ومري. په دې اړه نظر څه دی؟
صاحب نور نړۍ سره لکه نو واقعا دا د خندا او د تعجب وړ خبره ده، ځکه چې مونږ د دلته چې ګورو چې حکومتونه څومره مسؤلیت پذیره دي، څنګه یو څوک خپله هغه دنده وظیفه په صداقت او په رښتینې ډول سره مخته بیایي. په افغانستان کې ابدا داسې افغان نه ده شوی په ټوله کې. ممکن په تېر حکومت کې ځینې کارونه شوي ول، او هغه کارونه چې باید قناعت د ټولو خلکو پرې کېده، هغه څه خدمات نه وړاندې کېده، خو بیا هم څه ناڅه ښه وو. یو موضوع ته چې باید نن اشاره ورته وکړم، تر اوسه ننګرهار لپاره د امیر المؤمنین لخوا کومه د مرستو اعلان نه ده شوی. تقریبا دوه ورځې کېږي، نو څلور ساعته پرې ووتل. نو دومره بې غوري په هیڅ په نړۍ کې نشته. د نړۍ په یو حکومت یا په یو هیواد کې هم دغه رقم ته بې غوري نشته. بله خبره دا ده، د سیمې په سیمه ییزو مشرانو کې چې هغه والی ده، ولسوالان دي، اعضل قیاد، هغوی ته چې له پاسه یا له مرکزه هدایت ور نه کړی شي، او هغوی خپل هغه مسؤلیتونه درک نه کړي او خدمات په وخت نه رسوي، همدغه باعث او سبب چې موږ او تاسو یې ګورو. پر وخت سره د مرستو ټیمونه رسېدل، او هغوی چې په وخت سره هغه مرستې ورسوي یا خلکو ته باید څه وکړي، دغه ترتیبات یا دغه مخکې له مخکې یو سنجش هېڅکله هلته نه ده شوی او نه کېږي، نه یې نیسي سره څه مخکې له مخکې دا وسنجوي چې دغه هلته کورونه څومره په زیان کې دي، دغه کورونه څومره په خوړ کې یا اورا هغه نه لري، د سیلاب او طوفان متضرر کیږي، دغه مخنیوي باید څنګه وکړو، دغه د مرستو ټیمونه باید څه رقم ترمنګ کړو، دوی باید څه امبولانسونه باید چیرې ودرو، څنګه باید خلکو ته موږ رسیدګي وکړو. دغه خو لا هیڅ نه ده، د افغانستان د خلکو لږ د لښو، نو ټول د دوی زور په ښځو باندې ده چې دغه ښځې په کورو کې ننوځي له ماشومانو سره. د دغه رقم لوړ تلفات هم د ښځو له ماشومانو څخه راځي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې، بیا په افغانستان کې، له ټولو نه ښځې او ماشومان زیانمن دي، او زیانمن وو او متضررین دي او وي بله. نو هېڅکله هغه صداقت خپل مسؤلیت نه درک کوي او نه یې سرته رسوي.
مننه سلامت
خکانه چې موږ دوی نه تمه وکړو، ځکه چې دوی ولس په خپل سر پریښی، نو خپل ولس په خپل غمه وخوري، او د دې لپاره چې د ښځې او ماشومان چېرته دوی انتقال کړي په کلیو کې دی، یو ټیم آماده شي، دوی په خپل خلکو سره باید مرسته وکړي، او هر نارینه دی باید دغه اجازه خپل کورنۍ ته ورکړي چې د خطر په وخت کې دوی اجازه ولري چې د خپل ماشوم سره له خپل کوره ووځي، یو دوی ته د ځان ورسوي چې له خطره دې بچ شي.
من فکر کوم چې دغه خبره مو ډیره مهمه ده چې نارینه اول خو باید په لومړني قدم کې، کله چې په دغه حالات راځي، لومړني څه چې په ذهن کې ورشي هغه دا ده چې څه مرسته کولای شي د ښځو او ماشومانو سره. فکر کوم چې زیاتره د کورنۍ نارینه به دې ته پام کوي، خو خدای چې یو دقیق پام وکړي او دا وسنجوي چې ښځې او ماشومان کېدلی شي چې د طوفان په وړاندې ډېره سي پذیرې، یا د باران په وړاندې، یا د سیل په وړاندې، او په دویم قدم کې ښځو ته اجازه ورکړي او ورته ووایي مخکې له مخکې چې په دغه سیبیړنیو حالاتو کې دوی کولای شي چې هر ځای ورته مناسب ښکاري او مطمئن ورته او خوندي ورته ښکاري، هغې ځای ته د خپلو ماشومانو سره ځان ورسې. اغلی امل زبیر تر ازمه ماغه پښتنه ته چې په وخت خلکو ته د رسیدګۍ لپاره دا سینه د چې امکانات نشته، مثلا هم دا سرخود کې نګدی ورته د عام روغتیا وزارت د ټیمونه لري، فکر کوم چې هم دا د سرخود او ماغه سیمه چې د سری میاشت ټولنه دفتر پکې دی بیخي نږدې د سیمه ته بي سود ته او د سیمه ته هم دا رنګ نور مرستنده ادارې د سیمه ته ډیر نږدې وي. خو پرونم چې ما په ځینو سیمو کې خلکو سره خبرې کولې، هغه ویل چې تر اوسه پورې د مرستې اژغورنې په توګه څوک نه دی لیدلې چې دوی ته نږدې ورغلی، دوی ته اوبه وروړي، دوی ته ډوډۍ وروړي. په دې کې یوازې حکومت ګرم نه دی، دغه نړیوال موسسات په ځانګړي توګه د ملګرو موسسات چې پرله پسې وایي پیسې را سره کمې دي، موږ ته پیسې راکوي، موږ ته پیسې راکوي. د دوی هم په دغسې حالاتو کې درک نه لګیږي. البته ځینې موسسات به مرسته کوي، ځانونه به رسوي، خو دوی اول ځي یو دوه ورځې وروسته د یو سروې ټیم لیږي، هغه څلور ورځې وروسته رستنیږي، تر هغې پورې هر څه تللي. بیړنۍ مرستې او د ژغورنې عملیات له داسې حادثاتو نه وروسته څومره مهم دي چې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو او مرګ ژوبلې دغه کچه راټیټه شي؟
وکان د دې مرستې د دې رسیدنه د دې پالنه د دې جدي توب د دې مسؤلیت پذیري دومره مهم ده چې د هر نوع تلې د دې حیاتي وظیفه لري، ځکه چې ځکه په وخت ورسیږي شاید یو زخمي له لاسه ورنکو، شاید یو څوک چې دیوال لاندې دی هغه عقل ورته زر رسیدګي وکړي، هغه د مرګ نه وژغورل شي، هغه کسان چې په هغه حالت کې دي چې ډېر کم ورسره مرسته وشي تر څو چې حالت یې وخیب نه شي ډېر کار کولی شي. او که دوی پیسو پسې دا شیان باره کوي که دوی مسؤلیت پذیره اوسي که نه په هغه حالت کې ځان نه ورسوي، د دوی هغه حضور هم هغوی ته مورال ورکوي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی د دې حالت نه لږ بیداري ته هغه کېږي او له منځه نه ځي، ډېر ناهیله کېږي نه. خو په دغه حادثه که څه هم دا بیخي ناڅاپي وه او اوس خو چې پیشبینی شوي ده باید دوی آمادګي ولري، اوس هم هغوی ته داسې رسیدګي دوی نه ده کړې. خلک ډېر ناهیلي دي، خلک ډېر خفه دي، د خلکو لاسنیوی نه ده شوی، نه حکومتونه ورته ډاډ ورکړی دی، نه پوښتنه کړې دی، نه دغه ماساس چې مکلفیت لري د همدې کار دپاره راغلي دي، دغه څه وظیفه یې ده، دوی هم خپل وظیفې هم ترسره کړې نه دي. خلک ډېر شکایت لري، خلک ډېر خفه دي په دې وجه. نو خبره دلته ده چې دوی زیات ضروري ده، اړین ده چې دوی باید ورته رسیدګي وکړي. دوی فقط راحت طلبي کوي، زه فکر کوم دا پېښې بیخي زیات شي، د دوی بې تفاوتي د دې خلکو مقابل کې زیاتېږي. څه رقم
دا دوی دپاره یا د چارواکو دپاره یا موسساتو دپاره ورځ په ورځ په یو نورماله وضعیت بدلېږي؟ په داسې حال کې چې په دغسې پېښو کې د خلکو د مرګ او ژوند سوال دی، او خدای چې څومره په وخت باندې هر څوک خپل مسؤلیت ترسره کړي، هغه که په هره برخه کې لږ تر لږه زیان راکمولی شي، په دې کې هیڅ شک نشته. کله ناکله چې موږ بحث کوو، موږ ته ځینې اورېدونکي وایي چې دا خو طبیعي پېښې دي، د دې مخه نه نیول کېږي. په دې کې به هیڅ شک نه وي چې د دې پېښو مخه نه نیول کېږي، خو انسان پر خپل وس پړ دی، او د پېښو زیانونه، مرګ ژوبله، د یو چا ژغورل، زه فکر نه کوم چې که یو سړی زخمي او ته یې پرېږدي چې زه خو دا خو د خدای پاک کار دی چې هر شی کېږي هسې به کېږي. باید چې له ټپي سره مرسته وکړي، اوبه ورکړي، تنفس ورکړي، ابتدایي هغه لومړني وینه یې ودرئ، داسې شیان شته. اغلی امل، تاسو سره به زه مخکې دی نه چې خدای پاماني وکړم، په مجموع کې که خپلې خبرې راته راټولې کوي او خپلې داسې واضحه سپارښتنې مو وایي چې څنګه کېدلی شي چې خدای دې نه کوي خو بیا هم آب و هوا بدله ده، اقلیمي بدلونونه شته دي، او تاسو یادونه وکړله دلته خبرونه هم داسې دي چې په راتلونکي کې هم د طوفانونو، ورښتونو او دغسې هواګانو وړاندوینه شوې ده چې په ځینو سیمو باندې راشي. عمومي توګه باندې سپارښتنې راته ووایي، څنګه کېدلی شي چې په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله راکمه کړلی شي؟ ښځې او ماشومان ځکه یادوم چې د دوی مرګ ژوبله لوړه ده، او نارینه ډېر کله کولی شي چې په دغه شرایطو کې، البته هغوی هم تلفات لري، مرګ ژوبله لري، هغوی هم باید خپل ځانونه خوندي وساتي. خو دغسې پذیره مثلا سپینګیري، ماشومانې، ښځې، دوی دپاره په مجموع کې سپارښتنې څه دي؟ مهرباني وکړي.
په مجموع کې اول حکومتونه باید جدي شي، او دوی یو هغه ونیسي، یو تصمیم ونیسي چې په راتلونکي کې څه کولی شو. دا خو یې دغه بېلګه ده، دا خو
دی مستوره چې د مهارت او د سره خلق سره کومه زیات شو خلک شکایت لري دوی باید راپورونه ولري دوی باید مسولیت قبول کی او دوی باید تدابیر ونیسي په دوام قدم کې دغه مسات چې د سپدی اړوند کار کوي دوی باید چې شي او نو پیسې چې پر ملل متحد باید سپدی اړوند دا خو سیاسي خبره نه ده دا خو د بشر د حیات مسله ده دی کې بودیجام لري دوی کې د دې مسولیت د پدی اساس ملل متحد هغه لري بشر په مقابل کې مسولیت لري دوی باید راو کې بل دا ځای کسان باید خپل هغه منطقي ته وګوري دا د پاړون تدابیر چې لازم دي او د دوی مرګ جوړ لکه مې او د دوی حیات لپاره ضروری دي او څومره چې کولای شي چې هغه طرفات بیخي کم کی کم حتی دوی ورسي کم زیانمن شي دوی باید دغه تصامیم باید ونی دي لپاره باید دوی ټول باید جدي اوسي دوی لپاره باید دوی ټول ملاوتړي چې ګوري دا هڅه راغې داسې وشو
ډیره زیاته مننه کوو اوګي امیل تاسو نه اغلی ستانګزی رابیا ستانګزی دی لوګر دی ولایت پوخانی مرستیاله تاسو هم کرا تخپلی د سپارښتنې مراټولې کوي چې د تاسو څه سپارښتنې دي څنګه کېدلی شي چې د طبي پیښو په ځانګړې توګه د سیلابونو طوفانونو بارانونو پر مهال باندې د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره په مجموع کې د ټولو خلکو د خوندیتوب لپاره خو دا ځکه چې دوی ډېر سي پذیر دي سپینګیري زاړه د دوی د سي پذیر خلکو د خوندیتوب لپاره ډېر اقدامات وشي او د هغوی خوندیتوب باور شي
مننه مجموع کې حکومت جمع ولوسونه او سره موسسات سره په یو ګډه مهنګي باید د سیاسي او خپل تدبیرونه چې ذکر ته هر کال د دغه سي موسمي او د سره موږ تاسو مخه په افغانستان کې چې لاونه راځي طوفانونه راځي په مختلف ولایتو کې خصوصا اوس د اقلیمي بدلون رامنځته شوی نو اوس په ننګرهار کې به د چپه ممنوع له وګړو د سیلاونه راوځي سره له طوفانونه دوی باید خپل مایک کې امهنګي وکړي تدابیر ونیسي مخکې نه د خلکو ته په هوای ورکي ملایمان ته د ادایت ورکي چې په دې اړوند په جماعتونو کې غونډې سره وکړي نارینه او ته سپارښتنه وکړي چې څنګه دوی کولای شي د اول سر کې دوی خپل کورنۍ ته اجازه ورکړي چې په یو کور کې یو نارینه هم نه وو ښځه دغه اجازه لري چې خپل ماشومان سره واخلي له کورونه دي جماعتونه ته پناه یوسي مکتبونه کې د سره کورسي هغه ځایونه ته چې پاخه کورونه وي او نسبتا امن ځایونه وي او د مرستندوی موسسي په وخت سره په هر ولایت کې د حوادثو ریاست ته د سرمیاشت دفترونه دي دغه په یو ښه مهنګۍ سره دغه مرستې کا مهنګۍ سره په خپل وخت توسي څوک چې امبولانس لري امبولانس څوک چې خوراکي مواد لري خوراکي مواد دغه په وخت کې له دوره تیږي بیا دغه چې تلفات سره موږ تاسو نه مخ کیږو نو دوی دې بخله مخکې نه کته تدبیر او تونسي او پلان او تونسي بیا نو د تلفاتو کچا راتېږي
زمانه کوم لا تاسو نه رابیا ستانګزی همدارنګه ل اغلی وګی امیل دواړو قدرمنونه کورم باچ په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته د تاسو د سپارښتنو په تایید باندې پیښه رامنسکیږي خو په پیښو کې بیړنۍ مرستې او خصوصا ابتدایي طبي مرستې له خلکو سره ډېری مهمې دي که یو سړی خوندې زلري دی هغه وینا بندول یا دی وینې بندول حتی ځینې خلک تنفس کې موقتا سکته راځي هغه ته مصنوعي تنفس یا د خولې لارې تنفس ورکول یا په سینه باندې او دوه درې فشار راوړل کېدلې شي چې دی هغه تنفس بیرته جریان پیدا کړي او وژغورل شي همدارنګه په وخت او احتیاط سره تر ماتو ګډولاندې دي خلکو راستل دا ټول مرستې کولای شي او مخکې لدینه چې دا هر څه پیښ شي یو ځل لطفاً د خپل کور شاوخوا وګرځي په خپل کور کې خوندې زم پنهخه کوي خپل کور ته نږدې خوندې زم پنهخه کوي او ګوري چې داسې پیښو پر مهال که خدای نه خواسته په سیمه کې مرامن سکیږي څنګه کولای شي خپل کورنۍ او خپل ځانونه سیب تکي لومړنۍ ابتدایي طبي مرستې تاسو د خپل سیمې کلینیک نو پوښتئ، لا کوم ډاکټر نو پوښتئ چې څنګه کولای شي عاجل مرستې له خلکو سره طبي مرستې وکړي. را روانه یک شنبه د ازادي راډیو د صحت په خبرونه کې هم په دې باندې بحث کیږي چې تاسو څنګه کولای شئ لومړنۍ طبي مرستې په داسې پیښو کې له ژوبلو او ماتوګوډو لاندې کسانو سره وکي. زه د خبرونه پای ته رسوم. څو پیغامونه چې دی اوریدونکو په دې موضوع راغلي دي، دا پرله پسې خبرو. لا ملمنو مننه، لا اوریدونکو مننه چې مونږ ته یې پیغامونه پریخي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکمت الله ابراهیمی وردګیم، د وردګ ولایت چکري ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پریږدم. لکه څرنګه چې تاسو نن موضوع ډیره ښکلې موضوع او ښه موضوع انتخاب کړی، انوایرمنټل ډیزاستر یا حوادث طبیعي، هغه که سیلابونه دي که زلزلې دي که لندسلاید دی یا که مثلا طوفانونه دي یا مثلا واورې ښویدنه ده، د تلفاتو په باره کې یا مثلا د ماشومانو د ښځو د مړینې کچه چې ولې زیاته ده یا څنګه زیاته ده، بیا خصوصا په افغانستان کې د ډېر لاملونه لري. یو د دغو لاملو څخه یې هغه دا دی چې اول قدم کې د موږ هغه کوم کلی بانډې یا کورونه چې دي هغه غیر معیاري یا مثلا غیر پلانی ځایو کې جوړ شوي دي چې بیا د دغو حوادثو یا مثلا د دغو هغه سیلابونه دي که زلزلې دي که مثلا لنسلاید دی یا مثلا نور طوفانونه هغه دي، د په مقابل کې مقاومت نه لري. بیا د ښځو د ماشومانو کچه څنګه زیاته ده دلته د مړینې، د یوازینی لامل دا دی چې دوی بیچارګیان خو په اول په کورو کې لکه داسې ورته تړلی دي، هغه که ماشومان دي که ښځې دي، ځکه دوی کار نه لري، کسب نه لري، کارونه او هغه یې ټول نرینه کوي، هغه که دهقاني ده که ډریوري ده که معلمي ده که نور کسبونه دي، هغه د کورونه وتلي وي، په کورو کې همدغه ښځې دي. د یو په یو یوه قصه کېږي، یوه حادثه کېږي، ځکه دوی چې څو دوی ته خو یو آګاهي عامه هم نه ده شوې، عامه په هوای نه دی ورته رسېدلی. نو دوی چې څو د کورونه وځي یا مثلا د ساحې نه ځان وباسي، دوی بس یعنی ته د خطر لاندې راشي، ځکه یې تلفات زیات دی. او د حل لارې او چارې چې کومې دي په حقیق باندې خو تاسو د موضوع بحث نه دی چې موږ پرې وغږیږو، نو که چېرته په هغې بحث وای بیا نورې خبرې پرې کړې وي. السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. احترامات ازادي راډیو ټوله اورېدونکو ته، عبدالکبیر سره کوم د طبي پیښو په وړاندې کې، ځکه ماشومان او ښځې ډېر ځانمن کېږي چې هغه زیاتره په کورونو کې، او بل د هغوی د مخنیوي لپاره باید پاخه کورونه جوړ شي، د اوسېدلو ځایونه باید پاخه وي او د سیندونو غاړې ته نه وي. نو په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې د طبي پیښو څخه ځان وساتو، او وروسته له هغه سره د مرستې په اړه داسې باید یو کمیټه ولري، هر څه ولري چې باید په هر ولایت کې موجوده وي، هر ولسوالۍ کې. نو هر ولسوالۍ کې موجوده سي نو دا به ډېر ښه، زما په نظر د دې طبي پیښو د خلاصون لپاره دا تر ټولو ښه لاره ده چې له سیندونو او ویالو څخه لیرې کورونه جوړ کړی سي.
ازادي راډیو درنو ګډونوالو، سلامونه احترامات ومنئ. پوښتنه شوې وه چې ولې په طبیعي پیښو کې د افغانستان اکثره زنانه او ماشومان قرباني کیږي. وجه دا ده چې اکثریت زنانه او ماشومان کورونو کې وي په وخت د طوفان، د هوا او د سیلاب کې. نو عامل داسې د کورونو په دوی باندې ونړېږي، دوی په کورو کې اوتاب نه لري، د دوی ځان ژغورنه وکړي. او نارینه ذات خو پرونو کوم تاب لري د دې ځان یو طرف ته کړي او ځان وژغوري، خو اکثره دوی په کورونو کې نه وي. په داسې وختو کې هغو غریبۍ ته وتلي، هغو ته وتلي په کورو کې نه وي. د دې وجې نه اکثریت قرباني زموږ زنانه ذات او ماشومان دي. او بله مهمه وجه دا ده چې په افغانستان کې د غربت له امله اکثریت ودانۍ دا کچري د خاورو د خټو جوړې تیل باریکې آبادۍ دي، نو په لږو بارانو او هواګانو سره هغه د دې تاب نه لري چې ټینګ شي. اکثریته په کورنۍ کې چې کوم غړي په هغو باندې راوغورځېږي او هغوی قرباني شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مطلب د چمن څخه. نو زما نظر دا دی طبی پیښ په باره کې زیاتره وخت چې کشنیان یا زنانې زیات زیانمن کېږي، نو هغه موجه دا دی چې دوی په کورونو کې کلابند پاتې، نو دوی ته دغه ویل کېږي د کورو مه راوځي او د خونو مه راوځي، نو بیا پر دوی اوبه راسي دوی کلابند شي. بله وجه دا د خلکو اکثره وخت د خپل کورو ته دې ته هېڅ پام نه کوي، کور دیوالو ته، چر دیوالۍ ته، د اوبو لارو ته، نو مندو کې اړولي، د غرو بیخو کې اړولي. همدا وجه چې زیات وخت دی ډېر زیات زیانمن کېږي. وسلام.